یک جامعه است میدانه که یک جامعه را انکشاف بده. توصیه میمی است که برای جوانان که برند درس بخوانند، چون کشور برشان ضرورت دارد، در شرایط خیلی اساسی ما قرار داریم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با پایان برنامه خبری این ساعت میرسیم. ما در همکارم ناجی صافی در استودیو است و خبرهای پشتو را تقدیم شما میکنند.
ډیر مننه دوستانو لمن سره اوسئ. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او له ازادي رادیو څخه د یوې بلې نیم ساعت خبرونه وخت را ورسید. روانه خبرونه زنجی صفه وړاندې کوم چې د تخنیک برخې رامین کاکړ پر مخ بي. په دې خبرونه کې اوري چې له افغانستان سره د هندستان د 15000 ټنه غنمو د مرستې محموله نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم درو، خو لمړی به د دې محل مهم خبرونه له ډي وي نادر څخه وورو. سمنګان ولایت کې لشپګو کسانو چې په کرونا وایروس سخته او سلور یې روغ شوی دی. طالبان دغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. سمنګان ولایت کې لشپګو کسانو چې په کرونا وایروس سخته او سلور یې روغ شوی. دا خبره د سمنګان ولایت د مرختیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماخام ازادي رادیو ته وکړه.
نتایج خوشین از دو مثبت مرام منفی
د دوو کسانو د لومړی معایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده که هغه هم منفی شي دا دوه کسان هم روغ اعلانوو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس داخته کسانو تر ټولو لوی شمیر په کندهار، کابل او هرات کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون پر ټول هیواد کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبه په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سرکار عزیز الله فضلي پرون مخصن ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان. طالبانو پرون اعلان وکړ چې 40 اسیران یې راخوشي کړي دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت تړاو لري و بلې دل شي چې دا اسیران لکومي ادارې سره تړاو لري، اسیران ملکی و که نظامی. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف دي 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا کوونکي به راخوشي کوي. نن څلورم ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. وزارت د اعلامې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28 نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډېری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي. د کابل ځینې اوسېدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکلو استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت د اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولای چې ګواکې کرکه خبرونکي وینای کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 10 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېره اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامي عملیاتو او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره له درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زندانی کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا له درکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16 نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 3.3 مثبت پیښې او 3.8 مړی ثبت کړي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې د خبرونه ولولئ یا واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com. د هم دروانی خبرونه مطالبه او ریپورتونه. د افغانستان جمهوری ریاست وای د هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصی کولو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال
اعلان داد شي له دوه ګامونو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داد شي اوس مهاله قربند شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړی محموله نن شنبه له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل شي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګيري بشپړه شو او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره د غلطه د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د انلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. اغه ملک سهار وای
د انلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او انلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم دا جوړو. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکول شي انلاین ډول باندې خپل ودونه تر سره کړي.
د نورو مطالبه اوریدل هم مهیروي. د خبرونه لومړی مطلب تر ازو د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصی کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خدل شي. د اپریل میاشتې لا تمې نیټې رئیس افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصی کړي. د ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د رخصی کولو خبر ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل 12 نیټې رئیس د شپېته بندیان خوشی کړي دي. ملالی بشیر ریپورت لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوش کېدو بهیر د مارچ په 10مه تر بین الافغاني خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې
ټول په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شوه دا واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو تر رهایی په برخه کې مهم ګامونه واخیستل. د افغانستان د خلکو همداته شي د دوه ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر دا دی چې خشونت پای ته ورسي داره او اوږدمهاله اوربند شهیدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حملې کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل شوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یوه مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل له 12مې نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت شپېته کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوشي کېدو خبر هیله بښونکی دی. دی وایي
طالبانو تېره ورځ اعلان وکړ چې مرشل تنه هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط او زموږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډېر تږي دي او په مجموع کې ټول ولس په دې انتظار دی چې څومره کولای شي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل شي او په مجموع کې د سولې پروسه نور هم ګړندۍ شي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو هیله او آرزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان دواړو طرفین نور هم چټک شي چې بالاخره موږ هغه سولې ته لار پیدا کړو چې د ټولو افغانانو آرزو ده.
د اپریل میاشتې له 8مې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت د جمهوري ریاست د مارچ میاشتې د امر له مخې 316 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12مه نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د ښه نیت له مخې خوشي سي او د دې بهیر د سر ته رسولو مسؤلیت یې د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی علي امیری وایي د ټولو بندیانو په راخوشي کولو کې ځنډ
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شړیدلي بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یو کال زیات وخونی سي، په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوشي کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
د فبروري میاشتې په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19مه په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو د انګلستان بیتلان د موسیقي یو بیژندل شوی ډله در پیژنو. دې ډلې په 1908 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول لخاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیتل پتلونونه، بیتل ویښتان او د موسیقي هغه رنګ په اسنۍ لیدل کیږي. د دې ډلې ځینې ارزښتناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدي یوې ادارې خرڅلاو دیخي، او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرهاو ډالره خرڅ شوی. نور جزئیات د فرشتې جلزه په ریپورت کې.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه تر پرېږده او د خوشحالي په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لینن، پاول مکارتی، جورج هاریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیتلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنی جود. دا سندره په 1908 میلادي کال کې بیتلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1908 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکې ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 94,000 امریکایي ډالره خرڅ سوه. د بیتلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پوه یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې، انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیتلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې نومي رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیتلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1900 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو، او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاس د چ نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه سلیکلی احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو د اقداماتو په اړه یو مطلب خپور کړای دی. رسپانې لیکي په مکسیکو کې د مخدره موادو د قاچاق کارتلونه یا لوی کاروباریان د دې ناروغۍ له کبله له اقتصادي پلوه زیانمنو خلکو ته د مرستو بستې وړاندې کوي. په برازیل او السلوادور کې مافیایي ډلې ګرځبندي زملي کوي، او په افغانستان کې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دې وایرس د مخنیوي هڅه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په ختیځ کې چې طالبانو او دولتي ځواکونو له 12 راهیسې له یو بل سره جګړې کړې دي، د دواړو خواوو ترمنځ په دې برخه کې چې د کوم لوري اجرات ډیر د خلکو په ګټه دي عملاً کلکه سیالي روانه ده. ورسپانه لیکي چې حتی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د طالبانو ستاینه وکړه، او پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ولیکل: موږ د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره یو ځای د طالبانو د دې هڅو هرکلی کوو چې خلکو ته د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د عامه پوهاوی د ورکولو په برخه کې کوي، او هغو روغتیا پالو او د نړیوالو مرستندویو ټولنو کارکونکو ته د امن فضا برابروي چې د کورونا وایرس پر ضد کار کوي. واشنگتن پوست د جانز هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو او سیاسي علومو د څانګې د استاد سارا پارکنسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي په ځینو حالاتو کې چې حکومتونه د خلکو مرستې ته نه ورځي نو دا د غیر حکومتي وسلوالو ډلو لپاره ډیر ښه فرصت دی چې ځان حساب کتاب ته ژمن او مسؤول وښیي. فارن پالیسی خبرونه کرونا وایرس په افغانستان کې تر جګړې هم خنړی بللای دی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې دا او با په داسې ناوړه حالاتو کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دی خبرېږي. د مطلب په دوام کې راغلی چې همدا څه وخت مخکې په کابل کې پر لویو بلبوردونو لیکل شوی و چې سوله تصور کړئ، خو اوس پر همغو بلبوردونو په لیکل شویو پیغامونو کې خلکو غوښتل کیږي چې خپل لاسونه د ورځې څو ځلې پری مینځي. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې لا هم لري ښکاري، خو اوس دا هیواد تر جګړې له لوی دښمن یعنی کورونا وایرس سره لاس ګریوان دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې تر پرون ورځې پورې په افغانستان کې 906 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، 13 کسان له دې کبله مړه شوي او نږدې 100 کسان بیرته روغ شوي دي. فارن پالیسی لیکي که دا شمیرنې دقیقې وي نو افغانستان د یو ناورین پر لور روان دی او که جدي تدابیر ونه نیول شي نو د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې ښایي تر 25 میلیون پورې افغانان په دې ویروس اخته او شاو کسان مړه شي. خبرونه لیکي که دا اټکلونه سم وي نو کورونا به د جګړې په پرتله څو ځلې خطرناک وي، ځکه د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 100,000 کسان د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د مطلب په دوام کې راغلی چې د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم ډیر کمزوری دی او لکه څنګه چې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر ویلي، حکومت د امکاناتو، پیسو او وسایلو له کمښت سره مخامخ دی، خو نوموړي په عین حال کې دا ډاډ هم ورکړی چې حکومت به د دې ناروغۍ پر ضد تر وسې وسې هڅه وکړي. د فارن پالیسی د مطلب لیکوال زیاتوي افغانستان د کورونا وایرس پر وړاندې د درېدلو توان نه لري، نو یوازینی کار چې کولای شي دا دی چې خلکو ته ووایي چې په کورونو کې پاتې شي او خپل اړیکې څومره چې کولای شي محدود کړي.
ازادي راډیو ته غواګی است. له افغانستان سره د هندستان د 15,000 ټنه غنمو د مرستي معمولا نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. په دې اړه جزئیات له مللې بشیر څخه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان ده او د دې وایرس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده شوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه دي چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دام رسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شو او ان شاء الله سحر به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغه 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یو الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوی. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لخمر غمنگو کړه شول چې د هندستان خې همکاري جلب کول دغه همکاري څخه ودا چې څورز مخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه و او د 15000 ټنه غنمو برخه ده د چا بهر لاره افغانستان ته لګل کیږي د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 1500000 د کلوروکین او 10000 په استعمال تابلیت چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دی نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې لاره افغانستان ته ولېګل
100000 تابلیت پراستامول په افغانستان فرستادیم
شاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې لکه سلګونو ماسکونه دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي
ازادي راډیو ته غوږ یست په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره دغلته د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د انلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي لاغه ملک سحر سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي
د انلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او انلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو نو کارونه یې تر ډېر حد مخته تللې دي دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي انلاین ډول باندې خپل ودونه تر سره کړي ګټه به دا وي چې د بیجې مسله کورونا وایروس د خپرېدو مخه به ونیول شي هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې و لکه د لوړ ولورو مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي
بله دا به څه ډول کار کوي یعنی عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره
خلک به کولای شي له لرې څخه نکاح او د واده مراسم ترسره کړي خلک به په انلاین ډول د دې واده مراسم ګوري او یو ملا او مولوی به همدغه برخه کې د دې نکاح مراسم ترسره کوي سمه مخکې له مخکې هویت ټولو اړخونو ثابتو نو تر دې مخکې عربي امارات هم دغه سیستم جوړ کړی د انډونیزیا کې هم په همدې سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې له خلکو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول شوي دي چې خلکو سره په ټول اړخونو کې مرسته کوي
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملا پیل شي
زموږ هڅه دا چې څومره زر وکولای شو راتلونکو درونه یو کې دا د انلاین ودونو او نکاحو سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي
ازادي ودونو کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای د کورونا لامل ګرسبندیز یو رزنې چارې ټکنې کړي جزئیات له اسد الله لودین څخه
ایتالیا فرانسا او جرمنی د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د کورونا پیښې پکې زیات دي او دغه تل تر ډیره افغان پناه غوښتونکو هم ډیر دي د دغه پناه غوښتونکو استاذي او فعالان وایي ګرزبندیز د نورو اروپایانو په څیر ژوند تریخ کړی خو زیاتوي خداده چې د مور مېرې چلند ورسره نکېږي خالد جهانیار د ایتالیا په بولونیا په هنتون کې د ماسترۍ زده کړې کوي نو موري وایي دغه تل قرنټین دومره جدي دی چې هر څوک د بهر وتلو لپاره باید د پولیسو یا فورما ډک کړي
کورونا مرز موږ شخصي ژوند مکمل تغییر کړی د لکه څنګه چې ما درته ویل زه سویلې ماسترۍ میدم اور کوله موږ درسونه مکمل بند سول خارونه بند سول د باندې تګ اجازه نه لرو چیرې موږ پولیسو نه اجازه واخلو لدی سره ایتالیا هیواد ډیر نوی روغتیایی کارکونکي ګمارلې دي او د خارونو په هر ګوټ هر ځای کې دوی امبولانسونه او روغتیایی کارکونکي په څلور ساعته ډول باندې حاضر وي هغه کسان چې د دې مرض علائم ولري تر څو دوی وکولی شي زر تر زره نو ته انتقال کړي دي هغوی ټسټونه وکړي
نوموړی وایي په دې پرمختللو هیوادونو کې حل لار همدا خودل شوی چې ټولنیز واټنونه باید وساتل شي او قرنټین عملی شي دای له افغانانو هم غواړي چې ګرزبندیز جدي وګڼي او په اسانه له کورونو راو نه وځي رحیم الله ورین د افغان کډوالو بل فعال دی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند کوي او درس هم وایي دای وایي هلته یو شمیر افغان پناه غوښتونکي د ګرزبندیز له امر سرغړونه کوي او په خبره یې دا تر ډیره هغه کسان دي چې تور کاروبار کوي او دولت ملاتړ نه کوي
د دې نږدې و میاشت کې چې زه هم په خپل کور کې ما او زموږ درسونه آنلاین دي، یوازې د خوراکي توکو د اخیستو لپاره بهر ته وزم. په عمومي توګه دلته په فرانسه کې افغانانو د خپل وطن په څیر قرنطین جدي نه دی ګڼلی، میلی کوي، له کور بهر پرته له ضرورت وځي، درې یا تر دې زیات په لارو کوڅو کې لیدل کېږي. غټه ستونزه دلته د افغانانو دا ده چې اکثره تور کارونه کول او د دې د قرنطین له مخې اولې ورځې دوی هیڅ نه ترلاسه کوي.
په اروپا کې تور کاروبار هغو ته ویل کېږي چې پناه غوښتونکي له دولته پټ کوي او په بدل کې یې کوربه دولتونو ته مالیه نه ورکوي. قدوس صادقی په جرمنی کې د افغان کډوالو د یوې شبکې مشري کوي. دی وایي دغه هیواد کې د قرنطین د عملي کېدو له امله د کورونا خپرېدل ورو شوي دي او په خبره یې کوربه هیواد ټولو کډوالو ته ښه امکانات برابر کړي دي.
کرونا یک بحث فردی نیست، بحث گروهی نیست، بحث سمتی و قومی.
دایوایی کرونا سمتی، مذهبی او بحث ندهی، دا عمومی مسئله ده. دا جرمنی دولت همجمن دهی چه لطول و کدوالو سر با یاو دول چلند. نن هم کرونا نیولی و چه وضعیت خدهی. یوازه دیوی مرمن وضعیت نازک دهی خو هغه مرمن سر هم درلود.
گویا کو مریضی متاسفانه سرطان هم داشته.
شمیری خیلی چه کرونا در نړی پا کچه لزگونه میلون کارگر کدوال اقتصادی است. کسان شده چه خپل کورونای و تا هم در نفقه پیسه پیدا کوي. خود در کدوال و کوربه دولتون وایی اقتصاد بیر تخکیدهی شی. خود انسان مرینه بیا په هیچ دول نشی جبرانه دهی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د مهمو خبرونو سرټکی له ډیوی نادر څخه اورو.
په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته وو څلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن څلورم ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیس په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې پاتې شي.
وس هم دوا اونیز خبرونه کورکلی او ګړی اچار خبرونه نشر ته چمتو دي.
کورکلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع باس کوو چې کورنۍ په قرنطین کې باید کوم ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنطین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنطین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع درس پړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لاری کوڅې د کرونو ډکې دي، هر سمالالیا خپل کور کې نه مخته دی واچو یو ماسک د دعا بجانے ماس دخپلی موکینا بجانے ماس دخپلی موکینا.
قدر من دوستانو، پدی ورستے ویروس د خبرېدو لکبله په ډیرو هیوادونو کې خلک په خپل کورونو کې قرنټین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپل دندې مختبیایي او ماشومان ته درسي سیستم په انلاین ډول مختبیول کیږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډیر کم وي. نو ځکه د قرنټین ځینو کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنټین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه په کور کې ډیر بدخلقي کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثر کوي. نو مور زیاتوي،
بلا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړي وو چې توبه، د مونږه سړیان تمام ورځ دا مړۍ پخه که هغه مړۍ پخه که خو مړۍ چې پخه وو، بیا وایي چې پټکه اټکه وایي زړونه تنګ دي، نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زر ته زر خلاص کړي د خیره سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنګونه شي. نو نو همدا حال هم ده، خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بله خوا د زابل ولایت اوسیدونکي حمیده چې اوس په امریکا کې اوسیږي وایي سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وایي او خپل هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنطین ستړي کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به یې چرا بغله، بعد د هغې نه به یا ورزش ته تلل، تفریح به یې کوله، او بعد مونز او داس و خپل دینی درسونو نه ورځ به یې په سمه تېرېدله. خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وایي آنلاین، او سبق دینی سبقونه خپل ولي او مونز او داس هم کوي، خو تر د هغې هم چې یو سات دوه ساعتې د تفریح وخت کېږي، خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره ژوبل. نو دا د قرنطین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکو زهرا بیا وایي چې په قرنطین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډیره خفه شوي. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنطین پای ته ورسیږي.
زه په قرنطین کې ما تاسو موقت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وایی، حوزه هر ورځ درس وایی مور پلار سره، مور سره می کارم کوم و پلار و مور ما تا درس را کهی زو وارو خن و رود تا می درس را کم. مکتب پسی والا دیر خفه شویم، ما شمان تا پیام لرم چی باید قرنطین که توسیم اوقات جوړ کی او پلار و بور سره درس وای، کله چې بیا تبول شروع شي باید د درس لا غلیش پس پاتل شي.
داس کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې لدې قرنطین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو نرګي خپل ورځنی مهال ویش سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مور راته خپل چې اوسانې په خې کنه ما نشو رسیدګي کولای، خو زه اوس دې قرت استفاده دینا د مور هیله می پوره کوم چې یو اسانه ویلې او کورته چیز نشم رسیدلې. سبا سهار بتل ما خام راتل مو پاکاری کوم، سلیقې ته رسیدم، خپل سلیقې ته رسیدم، ماسک جوړو ما مطالعه کوم، دعا هم پکې کوم، مونږ هم پکې کوم او میوزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې د سهار نه سخت کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی، راځي چې مونږ ورسره مبارزه وکړو. هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږیږي. کوشش کوم چې خوشحاله اوساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تېر کړي، زړونه تنګ نه کړي، او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشمار او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وې تنګ دي. اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسي زړه نه تنګیږي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي، لکه مطالعه، لکه فامیل سره یو ځای کېناستل، خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده. صحیح ده، مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تېر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د درنو دوستانو دا چې ولی په زینو کورنیو کې د قرنټین لوی سرخوګه جوړ کړای او کورنۍ څنګه کولای شي چې لدې قرنټین څخه خګټه پورته کړي دا او د تورته پښتنې زموږ همکار احسان الله آرین په وی مرکه کې د ټولن پوس پین روان نورزی څخه کړي چې او ری دوته استاسې پام را اړوم.
نورزی صاحب ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې ولې د قرنټین پر مهال په کورنیو کې زیات جنګونه کیږي؟
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي نو په دې په داسې شرایطو کې معمولا د تب یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري نو په داسې شرایطو کې سړی چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه ډیره نه وی کړي هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړه برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپل میرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغه جنگونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغیز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنگونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې کور کې په مقرر ډول جنگونه وي دلته تاوتریخواله وي نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغیز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان پر روحي لحاظ ځپل کیږي چې د بیا ټولنې ته دی وسالم انسان په ځای دی و مریض انسان دی وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان سب ډیره مننه. د سونز د حل او دغه جنگونو څخه مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
د قرنټین پښپو ورځو کې خده چې نارینه زانونه په بعض شیانو مصرف کې دی بیلګې په توګه کچېری دوی لوستي وي مطالعه دی وکړي، کچېری لګ خل وستي وي نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، هم دا ډول ټولنیز میډیا وي دی وکاروي، د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی همدا ډول فلمونه دی وګوري، بعضی اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریب وي هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون راولي. نو د داسې شیانو په کولو سره دوی کولای شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي تلویزیون ګوري یا فلم ګوري ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولېږي او دوی هم کولای شي چې له دا ډول کورنیو جنگونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکیل.
ډېره مننه. که په روسیو کې په لنډ ډول راته ووایي چې کورنۍ دې د قرنټین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنټین یو ډېر ستونزمن کار دی، موږ او تاسو کله چې د قرنټین تجربه ګورو یو ډېر سخت تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پرې ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي، خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو. باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر خامو سم دی، په کور کې باید د ترکارو لپاره ځایونه جوړ کړو او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضي خلکو دا هم تجربه کړې دي چې بیلابیل پخلی زده کړې دي، د دیګ کول زده، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو چې دغه ته لاسرسي نه لرو یا مو وخت نه لرو، اوس موقع دی چې هغه هغه موږ او تاسو زده کړو. حتی بعضی خلک کولای شي چې بعضی هنري شیان ده کې د بیلګې په توګه دوی د موقع نه استفاده وکړي، موسیقي بعضی آلات زده کړي، کله چې د قرنطین وخت پای ته ورسیږي دوی ټولنې ته یو بل ډول چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډیره مننه نورزی صاحب.
نوریدونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگو آوریدن کو سلام. خدای مو روغ او خوشحاله لره. له کورونا څخه ځانونه پټ کئ، ځکه ډیره په سرعت خپریږي. ډیرو ته خو کورونا هم لکه لنګه غوا داسې شوه. د عمرونو عمرونو د زړه ارمانونه یې پې وایستل او زاړه بدل مالونه یې په څو چنده ګرانه بایه وپلورل. او د کورونا پټ کورونایي چارواکي د پیسو وهلو جدولونه جوړوي. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلی دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که دې هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب ورکولی شي، اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لیږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي. او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی، بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسور او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوانی را لیږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم. چې دا ولې؟
دا یې نه دي لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي.
لیکلی دي، هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم.